افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو د ستنېدنې بهیر په پراخېدو سره یو شمیر اروپایي او د ملګرو ملتونو ډیپلوماتیکو او امنیتي سرچینو اندېښنه څرګنده کړې چې ستانه شوي کډوال د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا جلب و جذب کېدو ته زمینه برابروي. فرانس پریس خبري اژانس د پنجشنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي افغانستان ته د میلیونونو کډوالو بیرته ستنېدل داسې مهال چې دا هیواد له بېوزلۍ سره مخ دی احتمالا د داعش د فعالیتونو د پیاوړتیا زمینه برابرولی شي. هانس جاکوب شندلر چې پخوا په ملګرو ملتونو کې د وسلوالو ډلو د څارنې د کمیټې همغږی کوونکی و ویلي دي چې دا خطر چې د داعش خراسان څنګه په تازه ستنو شو افغان کډوالو کې د جلب و جذب احتمالي سرچینه وویني ډیر لوړ دی. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت د هغه افغان په اړه څېړنه کوي چې بریتانیا کې د پناه اخیستنې له منلو وروسته افغانستان ته سفر کړی او بیرته بریتانیا ته ستون شوی. د بریتانیا د قوانینو له مخې پناه غوښتونکي هر هیواد ته سفر کولی شي خو خپل هیواد ته د سفر اجازه نه لري. د دسن په نوم بریتانوي خبرونې د دغه افغان نوم دی جی اوساما یاد کړی چې د 2022 کال په اپریل کې بریتانیا ته تللی او کله چې د پناه غوښتنه منل شوې افغانستان ته سفر کړی دی. دغه افغان وروسته تر هغه و پیژندل شو چې افغانستان ته سفر وکړ او هلته یې له سیمو له هغې ډلې بندي امیر نه د خپل سفر انځورونه او ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې کړې. د برتانیا د کورنیو چارو مرستیال وزیر رابرټ جنریک ویلي دغه افغان ته باید برتانیا ته د بیرته تګ اجازه نه وي ورکړل شوې. د ډونالډ ټرمپ دولت ګواښ کړی که راتلونکي سه شنبه د دولت یوه برخه رخصت شي د یو شمیر فدرالي ادارو کارکوونکي به د تل لپاره له دندو لرې کړي. د سپینې ماڼۍ د بودیجې د مدیریت دفتر دغه خبرداری داسې مهال ورکړی چې دولت د سنا جرګې له ډیموکراتانو سره د نوي مالي کال د بودیجې پر سر په ناندریو اوښتی دی. د بودیجې د مدیریت دغه دفتر فدرالي ادارو ته ویلي چې د خپلو کارکوونکو د کمولو لستونه برابر کړي او د دولت د رخصتۍ په صورت کې هغوی ته اطلاع ورکړي. دغه خبرداری د امریکا د دولت د یوې برخې د شټډاون یا تعطیلۍ طرحه افشا کوي چې چارواکي تر اوسه په اړه پټه خوله دي. داسې ښکاري چې د امریکا قانون پوهان د نوي میلادي د نوي مالي کال د بودیجې پر سر هوکړې ته نه دي رسېدلي او له 1981 کال راهیسې د امریکا د دولت 15مې رخصتۍ په درشل کې واقع دی. او د پاکستان او هند کرکټ ملي لوبډلې داسې مهال د آسیا جام پایلوبې ته چمتووالی نیسي چې د دغو هیوادونو ترمنځ کړکېچنو سیاسي اړیکو پر دغې لوبې خپل سیوری غوړولی. د پاکستان لوبډلې تیره شپه بنګلادیش ته په 11 منډو ماته ورکړه او پایلوبې ته لاره پیدا کړه. د هند او پاکستان لوبډلې به د یکشمې په ورځ په دوبۍ کې د آسیا جام پایلوبه کې مخامخ شي. دواړو لوبډلو په سګنی آسیا جام کې 2 ځله لوبه کړې چې 2 ځله لوبه هند ګټلې او لوبغاړو د لوبې په پای کې د معمول خلاف یو بل سره لاسونه نه دي ورکړي. هند او سریلانکا نن د دغه جام د 4 غوره لوبډلو وروستۍ سیالۍ سره کوي چې ماښام 9 بجې پیلېږي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اله و احترامات مقبول کې کلر منو غللی سکون کو زبرشنا غم پاری یو سر به هم تاسو ټول تشرح کلاس فهم د اوم ټول کې جغرافیه مضمون نه هم لوسته لمن دې تاسو ټول کلر منو خوښ زکون کې برات روغ جوړ او صحت مند او سړي او د صحت چمه بوم پتن می درنو سکون کو د چیز مر تاسو د نن ورځې لوست نه هم لوستې نو هله د چې د تیر ورځې لوستنه بوم په شاو پر د کې کلر سره زده کړو او سړي او نن ورځې لوسته اماده کې ولري خو زکون کو مخکې لدین چې تاسو د نن ورځې نو لوست پیل کړ تاسو ټول کلر من زکون کې د خپل زنانو سره خپل د اووم ټولګي جغرافیه مضمون کتاب کتابچه او قلم منول لري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له زنانو سره نوٹ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ. خو جواب للی زده کون کوز مرستې د نن ورځې د نه هم لوست موضوعګانې عبارت دي له لومړی کنیس فن مواد په افغانستان کې صنایع او سوداګري او ماستراتي جغرافیه کتاب صفحه له 15 مینه پیل به تش پروي می سی پیپری هم درنګ کلمنو غللی زده کون کوز مرستې د نن ورځې درس یاته هغه موضوعګانې چې نن ورځ به مرستې په لوست کې ولولو عبارت له لومړی کانیسوان مواد پیژندل، دویم په افغانستان کې صنایع او سوداګري پیژندل، دریم محصولاتي جغرافیه پیژندل. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو انشاءالله چې تاسو ټول قدر منځ کوونکي به د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړئ او یو څه به زده کړئ. هوږه ګل لیست کوونکو د لوست د پیل په شیبو کې لومړی موږ تاسو په افغانستان کې کانیسوان مواد پیژنو چې کانیسوان مواد څه ته ویل کیږي او له دې څخه زموږ ستاسو مطلب څه دی. آیا کله هم تاسو درنو زده کوونکو داسې یو فکر کړی دی چې د ډبرو سکارو د پیدایش منشا څه ده او د دې څخه زموږ دی د کوم ځای څخه سرچینه اخلي او د کوم ځای څخه منشا؟ نو که چیرې تاسو کله داسې یو سوال په ذهن کې راګرځېدلی واوسیږي، نن ورځ موږ تاسو د هغه سوال ځواب پیدا کړو. خو ژوګل لیز د کوونکو د ډبرو سکاره کوم چې د کانیسوان موادو له جملو څخه شمېرل کیږي، د ډبرو سکاره نباتي منشا لري چې له رسوبي ډبرو له جملو څخه دي او د سون موادو په توګه ترې استفاده کیږي. سون مواد موږ تاسو څه ته ویلی چې درنو زده کوونکو، سون مواد هغه مواد ته ویل کیږي کوم چې موږ تاسو د کورونو په تودولو کې، د پخلي په کولو کې او همدارنګه په زیات شمېر نور کارونو کې ترې استفاده کوو. زموږ د ګران هېواد افغانستان د ډبرو سکاره چې دي د رڼا زده کوونکو د هندوکش د غرو څخه رامنځته کېدو سره یو ځای رامنځته شوي دي. کله چې د هندوکش غرونه رامنځته کېدل نو د دې سره یو ځای په خپله زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د ډبرو سکاره هم رامنځته شول. په هغه وخت کې د ځنګلونو چې کله ویجاړ شول، ځنګلونه له منځه څخه ولاړل، نو د هغوی پاتې شینې د ډبرو د ډبرینو طبقو تر منځ لاندې راغلل. دغه د ډبرینو طبقو تر منځ چې کوم نباتات راغلل، دغه نباتات باندې ډېر زیات فشار راغی او ډېره زیاته تودوخه ور باندې وارد شول. نو د دې عمل څخه د ډېرې زیاتې مودې څخه وروسته د هوا د نشتوالي څخه د نشتوالي له کبله څخه دغه نباتات په ډبرو سکرو باندې بدل شول. نو د دې څخه د ډبرو سکاره رامنځته شول چې نن سبا زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په زیاته کچه د سون موادو په توګه ترې استفاده کیږي. او درنو زده کوونکو، د دغه ډبرو سکاره چې دي په خپله په سمنګان، په درې سوب کې، د پلمخري په کارګر کې، د سیغان درې په اشپزشتي کې او د هرات کرها او تهار په بنګي کې لوی زیاتې زیرمې تصفیه شوي دي. په هغو ځایونو کې ډېر زیات پیدا کیږي. د صوب د درې د ډبرو سکاره له کان څخه درنو زده کوونکو د امیر عبدالرحمن خان له دورې څخه په ابتدایي شکل سره ګټه اخیستل پیل شوله او بیا په دې شکل سره د ډبرو سکاره زموږ په ګران هېواد افغانستان کې باب شول او زیرمې یې تر شپږ اویا میلیونه ټنو په شاوخوا کې تصفیه شولې. نو په دغه وخت کې دغه ډبرو سکرو څخه په زیاته کچه باندې استفاده کېده. خو ژوګل لیست کوونکو، تر دې دمه پرې موږ تاسو د ډبرو سکرو په هکله معلومات لاسته راوړ. اوس هم همدارنګه د کانیسوان موادو په برخه کې یو بله برخه لولو چې هغه د نیپتو په برخه کې نه لولو چې له نیپتو څخه څنګه ګټه اخیستل کیږي او د نیپتو څخه زموږ تاسو مطلب څه دی. په لاند او خلاص ډول سره که چیرې ووایو، موږ تاسو درنو زده کوونکو، نیپت چې دی په خپله د حیواني منشالرون کې دي چې د سمندرونو کې کوم حیوانات او کوم اجساد چې د اوږدې مودې په وختونو کې د ځمکې لاندې سوي دي او وروسته د ځمکې د رسوبي طبقاتو په منځ کې زیات فشار ورباندې وارد شوی دی او دغه فشار له امله څخه دی خونسا شوی دی. نو په دغه وخت کې موږ تاسو ته د نیپتو زیرمې په لاس راغلي دي. یعنی کچیر په لنډ ډول سره ووایو، خلاص ډول ووایو، موږ تاسو ویلی شو چې د نیپتو زیرمې چې دی په خپل حیواني منشا لري، کوم چې په تیرو زمانو کې دغه حیوانات د ځمکې د رسوبي طبقاتو په منځ کې د زیات فشار د لاندې کېدو له امله څخه، د نه اکسیجن د نشتون له امله څخه کله چې دی پاتې شول، نو بیا زیاته موده پر دې باندې کیرس په ورسته ته هغه څخه د نیپتو زیرمې را مېسس ولې چې د نیپتو د زیرمو څخه د الوتکو په تیلو کې، ډیزل کې، ډیزلي ماشينونو کې، د سون لپاره پېټرول، د پېټلوري ماشينانو لپاره سون تو کې برابرول او هم چنان د خاور تیل او نورو مشتقاتو کې لکه مبلین، گریس، واکیوم کیر او واسین او د سنور شان کې ترې استفاده کیږي. درنو خوځوز د کونکو، په افغانستان کې په 1400 هجری شمسي کال څخه بیا تر 1400 هجری شمسی کاله پوری د طبیعي غازو او نیپتو پلټل او په پایله کې دا څرګنده شول چې د تخار د رسکات له ولسوالۍ څخه تر ایران تر سرحده پورې، د امو تر ختیځ او لویدیځ او سویل تر ترکمنستان، ترکستان له تیربنده څخه تر شمالي نمونه پورې او هم چنان لویدیځ هندوکش او بابا غر او پورې د نیپتو د پیدایش لپاره سیمې برابرې دي او په دغو ځایونو کې نیپت موجود دي. چې نیپت موږ تاسو ولوستل، نیپتو له جملو څخه په خپله تیل دي، ډیزل دي، ډیزلي ماشینونه دي، د سپن لپاره پېټرول دي، پېټلوري ماشینونه دي، د سپن لپاره همدارنګه رنګه لکه مبلین گریسا وکیوم او کیرا وسلین دي در ټوله په دوغو کې له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو د دغه د زیرمو د پیدا کېدو څخه وروسته موږ تاسو د دې څخه ګټه اخیستنه هم پیل کړه. همدارنګه درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د طبیعي ګازونو په حق معلومات ول. خو جو ګل زده کوونکو طبیعي ګاز چې په جزیان ولایت کې د خواجه ګرګ یتیم تاک یا هم خواجه برهان او د جرقدوک په سیمو کې شته دي چې پخوانی رئیسنه د روسانو په وسیله باندې سرته رسیدلې ده او ګاز د روسانو په واسطه سره په لومړي ځل باندې په پاکستان کې راوستل شو او یو برخه یې د پایپ لاین په وسیله سره پخوانی شروي ته صادره شوې ده او د هغوی سره په ارتباط کې ده. نو درنو زده کوونکو طبیعي ګاز له سوځولو توکو څخه شمیرل کیږي کوم چې موږ تاسو یې په زیاته کچه سره په ژمي کې د کورونو په تودولو کې د غذایي موادو په پخولو کې او د ګازي استراحونو په روښانولو کې هم موږ تاسو په زیاته کچه سره ترې استفاده کوو. نو موږ تاسو ویلی شو چې کانیسمن مواد هغه توکي دي کوم چې د هغو له جملو څخه موږ تاسو چې ویلی شو د ډبرو سکاره د نفتو زیرمې او همچنان طبیعي ګاز د کانیسمن موادو له توکو له جملو څخه شمیرل کیږي. همچنان درنو ګلالي زدهکوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست دوهمه برخه چې ده په افغانستان کې صنایع او سوداګري پیژندل. خو جو ګلالي زدهکوونکو صنایع او سوداګري پیژندل ډېر ساده او اسانه دي. د هیواد د لاسي صنایعو په هکله موږ تاسو لنډ ډول سره معلومات لاسته راوړل. صنعت په ګټورو توکو باندې د لومړنیو توکو د شکل له بدلونه څخه عبارت دي، یعنې هغه توکي چې موږ تاسو په روزمره ژوند کې ترې استفاده کوو او هغه طبیعي شکل بلري او هغه طبیعي شکل ته موږ تاسو نوی بدلون ورکو دي. د موږ تاسو صنعت ویلی سو او هغه شانه ته داسې تغیر ورکو تر څو نور انسانان په خپل ژوند کې ترې استفاده وکړي. دغه لومړني توکي کېدای شي کرنیزې حیواني یا هم کاني محصولات واوسېږي، یا هم د حیواناتو وړۍ واوسېږي، یا هم د حیواناتو پوستکي، یا هم نور شیان واوسېږي، یا هم کاني محصولات واوسېږي لکه لرګي، یا هم چوبي، یا هم داسې نور شیان چې موږ تاسو په ورځمره ژوند کې ورسره مخامخ کېږو او د هغوی شکل ته موږ تاسو تغیر ورکو او وروسته د هغه څخه د پیدا یا هم ګټې وړ وګرځو. نو دې ته موږ تاسو چې ویلی سو صنعتي ګټور تولیدات ویل سو. او دغه محصولات چې دي د تولیدي مالونو لپاره د کارخانو لپاره وړل کیږي. او صنعت چې دي درنو زده کوونکو په دوو برخو ویشل شوی، یو لاسي صنعت او بل ماشیني صنعت، چې هر یو یې جلا جلا ول. لومړی لاسي صنعت ول. درنو زده کوونکو لاسي صنعت څه ته ویل کیږي؟ لاسي صنعت په خپل کچیر مرابطه شي نامته متوجي او سیجو لاسي ګنډل ته ویل کیږي، یعنی کوم چې د انسانانو د لاس په واسطه سره احاطه شوی. خو زده کوونکو د ډیرو لرغونو زمانو څخه چې زموږ نیکونو په کرنې باندې بوخت شول، د خپل اړتیاو د پوره کولو لپاره په لاسي صنایعو باندې دوی لاس پورې کړ، تر څو دغه د هغه په واسطه سره د خپل ورځنیزي اړتیاو پرکټي او خپل ژوند ته پرمختیا ورکړي. دغه کار چې وو د دې لپاره یو شپ بوختیا وه او د خلکو د ستونزو د لمنځه وړلو لپاره د پیسو پیدا کولو لپاره یو ښه منبع و. وروسته د هغه څخه خلکو د خپل ژوند د لا پرمختګ لپاره د نسیم پیړۍ په وروستي وختونو کې زموږ د هیواد په سلو کې اتنی وی خلک په کلیوالي ژوند باندې بوخت و او له لاسي صنایع څخه یې ګټه اخیستل تر څو خپل ورځنیزي اړتیاوې پوره کړي. په لاسي صنایعو کې درنو زده کوونکو غالي اوبدل شامل دي، پلیسکاري شامل ده او پلیسکاري شامل ده او همدارنګه لاسي ګنډل شامل دي، کوم چې په کندهار، هرات او نور ولایتونو کې په زیاته کچه سره ترې استفاده کیږي. البته غالی چې دي زموږ په ګران هېواد افغانستان په شمالي برخو کې او همچنان په هرات کې په زیاته کچه سره مشهور دي، او همچنان لاسي ګنډل یا هم خامکي کارونه چې دي د په زموږ په ګران هېواد افغانستان په کندهار کې زیات شهرت لري. پلیسکاري هم زموږ په هېواد پښتونګرانو او له اوسپنې څخه د کرکیلې او ترکاڼۍ او د کورونو د اړتیا وړ وسایلو د جوړولو لپاره هم ترې ګټه اخیستل کیږي، چې په کابل کې د دې ډېر زیات شهرت لري او ډېر زیات پښتران په هغه ځای کې موجود دي. همدارنګه درنو زده کوونکو په افغانستان کې ماشیني صنایع چې دي، په افغانستان کې ماشیني صنایع مخ پر ودې باندې ډېر زیات پرمختګ کړی دی. او ماشیني صنایع بنسټ په لومړي ځل باندې د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې کېښودل شو. امیر عبدالرحمن په دوره کې بیا صنعتي فابریکې جوړې شولې چې د ماشین خانې یا هم وړي اوبدلو د فابریکو په نامه سره تاسیس او اختراع شولې، او د هیواد تولیداتو د دغه تولیدات چې و د عسکري قطعاتو د اړتیاو د پوره کولو لپاره جوړ شول، تر څو د افغانستان د نورو مهمو ماشینی صنایعو په لړ کې وکولای شي د افغانستان کې نور پرمختګ راوړي. او همدارنګ درنو زده کوونکو د کابل جنگلګاک پاپریکیا او د بغلان بوري جوړولو پاپریکیا د کندوز د سپینزر غوړی او همدارنګ د مزار شریف د قودک او د برکخانو او همدارنګ د سیمیټ پاپریکیا د اوبو د برېښنا د سکاوي لکه د نغلو سروبي او د روټنی ماهیپر او کجکی او ګرشک نمونه موږ او تاسو د دې له جملو څخه شمیرلی شو. کوم چې موږ او تاسو د افغانستان ماشینی صنایعو په باره کې لوستلی شو. همدارنګه درنه وګلالي زده کوونکو تر دې دم پورې خو موږ او تاسو په افغانستان کې د ماشي صنایعو او همدارنګه د لاسي صنایعو په هکله ولوستو. اوس هم د لوست په دې برخه کې محصولاتي جغرافیه پیژنو. په افغانستان کې محصولاتي جغرافیه یو له ارزښتمنو جغرافیه له جملو څخه شمېرل کیږي چې لاره یو ارتباطي وسیله ده. موږ او تاسو ټولو پوهیږو لاره چې ده یو ارتباطي وسیله ده او د یو هیواد څخه په د یو هیواد په اقتصاد کې ټولنیز او فرهنګي پراختیا کې مهم رول لري او د مهمو ارزښتمنو برخو څخه شمېرل کیږي. دغه د لارو لور چې دی دغه کوم په کلتور او تمدن کې د پراختیا او همدارنګ د قومونو او ملتونو په نږدېوالي کې زیات ارزښت لري. لاره د شتمنیو د زیاتولو وسیله ده چې د کرنیز او صنعتي تولیداتو د لارو په وسیله سره له تولیدي توکو څخه په زیاته کچه څخه استفاده کیږي. په افغانستان کې درنو زده کوونکو محصولاتي لارې چې دي پر درو برخو ویشل شوي دي. یو وچې لارې دي، دوم هوایي لارې دي او دریم هم د اوبو لارې دي. وچې لارې چې دي درنو زده کوونکو سړکونو ته ویل کیږي چې په پخوا وختونو کې به سړکونو په واسطه سره به په پخوا وختونو کې به خلکو دغه د مالونو لېږد او رالېږد چې به و د پسونو او غواګانو سره کوي. بیا وروسته د هغه څخه وروسته کله چې د امیر حبیب الله خان په دوره کې موټر هیواد ته راوړل شو نو بیا وړل او راوړل چې و موټرونو په واسطه سره شول او دغه پروسه چټک شول. دوم چې دي درنو زده کوونکو هوایي لارې دي، کوم چې د الوتکې له لارې څخه صادرات او تولیدات یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقالول. او دریم چې دي درنو زده کوونکو د اوبو له لارې څخه وړل او راوړل، یعنی د یو هیواد څخه بل هیواد ته د بیړۍ په واسطه سره کوم صادرات چې دي، کوم تجارتي مالونه چې دي، یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقالول دي چې د زموږ د ګران هیواد افغانستان کې یو له مهمو محصولاتي جغرافیو له جملو څخه شمېر کیږي. نو درنو غلالو یز د کونکوس مرو تاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر وخت دی چې یو سمز د کړیو اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې موږ تاسو پوښتنې لرو. تاسو ټول درنه زده کوونکي به دغه پوښتنو ته ځواب ورکړي او خپل ځانو سره به یې خپل کتابچو کې لیکي. لومړنی سوال دی درنو زده کوونکو په افغانستان کې ماشیني صنایع تشریح کړي. دویم سوال د لاسي صنایعو اهمیت بیان کړي. دریم سوال محصولاتي جغرافیه په لنډ ډول تشریح کړي. ډېر ساده سوالونه دي. تاسو ټول قدر مزده کوونکي باید ځواب ورکړي او خپل نور ملګرو او دوستان سره هم شریک کړي. نور نو درنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و نیکی له احترامات می قبول کی قدر منو ګلری زکون کو زبرش غفار یو زربه هم تاسو ټول تشرح خلاص ما ماده اتم ټولګي جغرافیه مسمن هم لوسته. هله د چې تاسو ټول قدر منو ګلری زکون کبره تر او جوړ او صحتمند او سجی او د تیر ورځې لوستنه بو په پرا او د کیک ډول سره زکړی او سجی خو جو ګلری زکون کو زمر تاسو د نن ورځې د هم لوست موضوع د امریکا د سمندرګي په حق سره په هیشي کتاب صفالنه شپتی مینه پیل بهتر و وی می سپی پریدا. قدر منو زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دي. لومړی د امریکا د سمندرګي په حق له سپوهېږي. دویم د امریکا د لوی وچې د خلیجونو په حق له سپوهېږي. دریم د جنوبي امریکا خلیجونه. څلورم د امریکا د لوی وچې د اقلیم په حق له سپوهېږي. دا هغه څلور مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو او ګلالي زده کوونکو د پراته جواب د په هله یما هله د چې د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو ګللی زده کوونکو اوس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. دا چې موږ تاسو په تیر لوستونه کې د امریکا د لوی وچې په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل او په تیر لوست په اتم لوست کې موږ تاسو درسي موضوع چې و د امریکا د لوی وچې د سیندونو او جنوبي امریکا د سیندونو او هم چې د جهیلونو په حق له معلومات لاس ته راوړل. نن ورځ په لوست کې موږ تاسو د امریکا د سمندرګي په حق له معلومات لاس ته راوړو. خو شاو ګللی زده کوونکو ډیر ساده او روښانه ویلی سو چې امریکا یو له هغو لوی وچې له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د خپل جغرافي موقعیت له پلوه څخه شاوخوا د اوبو په واسطه سره پوښل شوې ده او ډېر سمندرګي لري. دغه لویه وچه چې ده د دغې لویې وچې تر ټولو لوی سمندرګۍ چې دي د کاربین سمندرګي په نامه سره یادیږي چې د غرب المهدب د ټاپو د لوی انتل او همچنان د دې تر څنګ د ټاپوګانو ځینې لکه کویبا، هایت، جامیکا، پورتوریکو او د کوچنی انتل ټاپوګانی چې د اورغورځون کې منشا یې هم سرچینه لري. د دوی څخه داسې نورې ټاپوګانی هم دي چې په دې کې موجود دي. د دې منځنۍ دغه سمندرګۍ چې دي د منځنۍ امریکا د ختیځو غاړو څخه او د جنوبي امریکا د شمالي غاړو ترمنځ موقعیت لري چې د دغه سمندرګۍ پراخوالی چې دي پراخه قشه چې ده هغه په خپله 9,340,000 کیلومتر مربع ته رسېږي چې دا سمندرګۍ د جغرافي موقعیت له مخې څخه په استوایي عرض البلدونو کې کچیر موږ او تاسو دغه اعدادي غیر استوایي د جغرافي موقعیت متوجه اوسېږو نو دغه سمندرګۍ د استوایي عرض البلدونو د تودوخې د لوړې درجې د سانتي ګراید د 24 څخه پیل کیږي بیا تر 8 درجو پورې رسېږي. او د دغه سمندرګۍ ستاسو د ټولو زده کوونکو باید په ذهن کې دا په یاد اوسېږي چې دغه سمندرګۍ اوبه چې دي لږ مالګه لري نو له همدې له امله څخه د سمندر اوبه یې له نورو سمندرونو څخه توفیر کوي. او د کاربین سمندرګۍ د اقتصاد او ستراتیژیکي ځانګړتیاو په درلودلو سره په امریکا کې یو لسترو او ارزښتمن لرونکو سمندرګیو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د نړۍ د سمندرګیو د سوداګریزو د مهمو لارو په تګلوري کې هم د اتلانتیک له سمندر څخه تر آرام سمندر پورې د پانامي کانال څخه تیر شوی دي. او د ډېر ګڼې ګوڼې څخه ډېر ډک اوبو لاره ده چې په دې کې موقعیت لري. او د دې سمندرګي کومې غاړې چې دي لږ لوړوالی لري او د لوی سوداګریز بندرونو په غاړه کې جوړې شوي دي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. همدارنګه قدرمنه او ګلرې زده کوونکو د امریکا د لویې وچې په شمالي برخو کې او د شمال ختیځ سمندرګي لکه د بیو فروت سمندرګۍ دي چې دا د کاناډا په شمال کې د لابرود سمندرګۍ د کاناډا په ختیځ کې د اقلیم لحاظ څخه یعنی د اقلیم د آب و هوا لحاظ څخه د شمالي منجمد سمندر سره یو شانتي دي. یعنی د دې دغه جوړش چې دي د اقلیم له لحاظ څخه د آب و هوا د لحاظ څخه چې ورته وکتل سي نو د دغو دواړو سمندرونو ترمنځ ورته والی شته چې د کال په اوږدو کې درنو ځکونکو دغه سمندر چې دي کنګل وي او د تودوخې درجه د سانتي ګرید له منفي 50 درجو څخه کښته وي. یعنی د دې د تودوخې درجه په کمه اندازه سره وي خو کنګل شکل لري. یعنی تودوخې درجه په زیاته کچه سره نسته سره کال چې دي په دې ځای کې په دې سیمه کې یخ وي او حتی دوبی یې له یوې نیمې څخه تر دوه میاشتې پورې دوام کوي. نن دغه د دې د دوبي موسم چې دي له یوې څخه تر دوه میاشتې پورې دوام کوي کله هم تر یوې نیمې میاشتې پورې رسېږي چې د تودوخې درجه یې د سانتي ګراید لسو درجو څخه پورته ځي. له دې امله څخه د قطبي سمندرګیو په نوم سره یاد شوی دي. نو درنو ځکونکو هیله ده چې تر دې دم پورې تاسو د امریکا د لویې وچې د غوره سمندرګیو په هکله معلومات لاسته راوړي اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې د خلیجونو په هکله معلومات لاسته راوړو. دا چې موږ او تاسو وپوهېدلو امریکا د زیات شمېر هغو هېوادونو یا هم هغو لویو وچې له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې شاوخوا د اوبو په واسطه سره پوښل شوی ده یا هم شاوخوا ته اوبه سمندرونه او سیندونه او سمندرګي موقعیت لري. نو د امریکا د شمالي امریکا خلیجونه هم زیات شمیر خلیجونه ستا په شمالي امریکا کې چې د امریکا د لویې وچې ډیر خلیجونه په شمالي امریکا کې موجود دي ځکه د دې لویې وچې یو شایسته جغرافي موقعیت لري چې د دوو سیندونو یو هم اطلس او بل هم آران سمندر چې دي د دې دواړو ترمنځ په وچه کې د اوبو د ننوتلو له کبله څخه ډیر خلیجونه منځته راغلي دي چې په همدې سبب سره په دې لویې وچې کې سوداګري او بیړیو په چړولو کې یعنی د سوداګری کشتی په چړولو کې او هم چې د صنعت ته پرمختیا کې هم د همدې خلیجونو د شتوالي له امله څخه رامنځته شوی دي چې امریکا اوس په نړۍ کې یو له پرمختللو او غوره اقتصاد لرونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. نه یوازې دا چې د سیاست له لحاظ څخه ځواکمن هیواد دی بلکې د دې تر څنګ له خپل جغرافي موقعیت له پلوه څخه هم یو له زبر ځواکونو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. هم چې نن درنو زده کوونکو د امریکا د شمالي امریکا په جنوب ختیځ کې د مکسیکو خلیج موقعیت لري چې د فلوريدا د ټاپو وزمي په وسیله سره د اطلس یا هم اتلانتیک له سمندر څخه بیل شوی دی. او دغه سمندرګۍ چې دی درنو زده کوونکو د دې هیواد تر ټولو مهم سمندرګۍ چې دی د دې سیمې بل لوی خلیج چې دی هغه په خپل د مکسیکو د هیواد په ختیځ کې د کمپیچ خلیج په نامه سره یادیږي چې دا هم ستر اقتصادي ارزښت لري چې د شمالي امریکا په ختیځو غاړو کې د اطلس د سمندر اوبه په وچو کې ننوتلې چې په ځینو برخو کې بیا یې ژور او په ځینو نورو برخو کې بیا لږ ژور خلیجونه یې رامنځته کړي دي چې د دغه له عمله څخه د امریکا کې د خلیجونو شمېر زیات شوی دی. او دغه خلیجونه چې دي د پلور یا ډاله ټاپووزمې څخه پیل او د بافین په سیمه کې خپل اعظمي سور ته رسېدلی دی چې د کاناډا شمالي خلیجونه د اقلیمي رژیم له پلوه څخه منجمد سمندرونو ته ورته والی یا هم یو شانتي والی لري او د بیړیو چلولو وړ نه دي ځکه پراخوالي کچې زیاته نه ده. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ هم چې نن د امریکا د لویې وچې د خلیجونو په حقله معلومات لاسته راوړل هیله ده چې تاسو پوسی اوسئ. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو تاسو ته په کتاب کې د امریکا د لویې وچې د خلیجونو په باره کې یو چوکاټ درکړی دی او هم چې نن د هغوی د موقعیت په باره کې درکړی دی چې تاسو کولی شئ چې د هغه څخه استفاده وکړئ او د امریکا د لویې وچې نور خلیجونو په باره کې هم معلومات ترلاسه کړئ. نو درنو زده کوونکو اوس هم موږ او تاسو د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې یا هم د جنوبي امریکا د خلیجونو په حق له معلومات لاسته راوړو. دا چې جنوبي موږ او تاسو په دې باندې وپوهېدلو چې امریکا لویه وچه پر دوو برخو باندې تقسیم شوې ده. یوې برخې ته یې شمالي امریکا ویل کېږي او بلې برخې ته یې جنوبي امریکا ویل کېږي چې په جنوبي امریکا کې هم چې نن زیات شمېر خلیجونه تر سترګو کېږي. موږ او تاسو یو سوال دی کله کله شاید موږ تاسو په ذهن کې داسې سوال وګرځېږي چې سویلي امریکا کې څومره خلیجونه موجود دي او دا څرنګه خلیجونه دي او د دې نمونه څنګه دي. نو ورځو نن ورځ موږ تاسو دغه پوښتنې ته ځواب وای. خو مخکې له دې نه چې زه دا پوښتنه وکړم پوښتنې ته ځواب موږ تاسو پیدا کړو د هغه څخه مخکې زه ستاسو ټول ګلالي زده کوونکو څخه یو ډېر ساده او اسان سوال کوم چې دغه سوال ته به تاسو هم اوس ځواب ورکوئ او هم کله چې ستاسو لوست پای ته ورسېږي یو ځل بیا هم ځواب ورکوئ. سوال تکراروم درنو زده کوونکو د سویلي امریکا یا هم جنوبي امریکا د خلیجونو په هکله څه پوهیږئ؟ یعنی د دې په هکله مو آیا کله معلومات اورېدلي وو او کنه؟ که چېرې مو اورېدلي وي همدا اوس یې ځواب په خپلو کتابچو کې ولیکئ. رازو درنو زده کوونکو اوس هم بیرته د لوست پر لور باندې راګرځو. لولو چې سویلي امریکا کې یا هم په جنوبي امریکا کې څومره خلیجونه موجود دي. قدر منه او ګلالي زده کوونکو سویلي امریکا کې زیات شمېر خلیجونه موجود دي چې د هغوی له جملو څخه د اطلس یا هم اتلانتیک سمندر په غاړو کې لوی خلیجونه چې په دې وچه کې ډېر ننوتلي دي نشته دی. خو یوازې د ارجنټاین د هیواد په جنوب ختیځو غاړو کې نیم دایروي شکل لرونکي خلیجونه موجود دي چې د پارا انا په نامه سره د سیند په خوله کې د دریو لاپرونا اوږدو کې په پراخه سواحلو کې موقعیت لري چې په هغه کې چې د هغه په شمال کې د سادو مارکسو کوچنی خلیج موقعیت لري چې د دې د بیړیو چلولو لپاره د بندر جوړونې د شرایط برابر کړي دي چې دوی کولی شي چې په دې ساحه کې بیړۍ یا هم کشتي وچلوي. د دې تر څنګ د امازون د سیند خوله چې هم د بیړیو چلولو وړ ده. نو د کاربین د سمندرګي په غاړو کې د وینزولیا لوی خلیج موقعیت لري چې په ځانګړي سوداګریز ارزښت لري چې دا هم یو له مهمو اقتصادي لرونکو ارزښت لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د امریکا د لویې وچې د جنوبي خلیجونو په حق له معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو په دې برخه کې موږ تاسو د امریکا د لویې وچې د اقلیم په حق له معلومات ولو. امریکا لویه وچه د اقلیم له لحاظ څخه کچیر مرابطاس ولولو امریکا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د نړۍ د نورو لویو وچو په خلاف په شمالي او جنوبي دوه نیمو کرو کې موقعیت لري. یعنی د نورو لویو وچو په خلاف مختلف جغرافي موقعیت لري او په دوه برخو باندې ویشل شوی دی. نو ځکه د نړۍ تر ټولو نبات لرونکو او اقلیمي سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې هر ډول نبات په دې امریکا لویه وچه کې پیدا کیږي او د مختلف ډول اقلیمونو سیمو جمهورو څخه شمیرل کیږي چې د امریکا چې په شمالي امریکا کې د منځني امریکا په ګډون د شمالي ارض البلدونو د اوو او د درو اتیا درجو ترمنځ موقعیت لري چې په دې ترتیب سره له شمال څخه تر جنوبو پورې امریکا لویه وچه ټولې اقلیمي سیمې له استوا څخه پرته رانغاړه شوي دي او په دارنګه ډېره برخه چې ده په قطبي او متدله او لږ برخه چې ده تر استوا لاندې پر منځني امریکا کې موقعیت لري. یعنی د دې اقلیم چې دي او هوا چې ده متدله ده خو لږ برخه چې ده د استوا لاندې د ځمکو په برخه کې موقعیت لري چې دا ډول موقعیت د شمالي او جنوبي برخو ترمنځ د تودوخې د درجې د توپیر سبب ګرځېدلی دی چې د شمالي امریکا په ختیځه برخه کې لوړ غرونه موقعیت نه لري. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو د جنوبي امریکا د کومو اقلیمي سیمو په هکله که چیرې موږ تاسو ولولو، هغه سیمې چې لږ اقلیم لري د جنوبي امریکا د شمالي ارض البلدونو د 12 درجو او جنوبي ارض البلدونو د 15 درجو ترمنځ موقعیت لري چې ډېره برخه یې توده منطقه پرته ده. یعنی زیاته برخه چې ده تودو اقلیم لري، یعنی د خاورې زیاته برخه چې ده د سرطان او جدي کرښو ترمنځ په استوایي حاله کې موقعیت لري چې موږ تاسو د استوا کرښې ته چې کوم سیمې موجودې وي موږ ویلي وو چې هغه تود اقلیم لري. نو په همدې خاطر سره د دې برخه چې د تود اقلیم دی او لږ جنوبي برخه یې متدلې سیمې پرتې دي چې د جنوبي امریکا په لویدیځه برخه کې د اندیز د غرونو طبیعي حالت په ختیځ کې پراخې هوارې او پر اقلیم غوره اغیزې لري چې د اندیز د غرونو لړۍ یې د ختیځ خواته لمدې هوا او تک ځنګ لامل ګرځېدلی دي. نو درنو زده کوونکو، موږ او تاسو هم چنان د امریکا د لویې وچې د اقلیم په هکله هم پوسولو چې مختلف اقلیمونه لري او هم چنان د مختلفو نباتاتو لرونکو سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده تاسو ټول درنه زده کوونکي په داس سوالونو په خپلو کتابچو کې لیکئ او هر سوال ته به مطابق ځواب لیکئ. لومړنی سوال د امریکا د سمندرګیو په هکله خپل معلومات ولیکئ، دویم سوال د امریکا د لویې وچې د خلیجونو په هکله خپل معلومات زده معلومات ولیکئ، او درېیم سوال جنوبي امریکا اقلیم تشریح کړئ. نور نه درنه زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. ښه وخت درته غواړم. د لفمان
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات می قبول کی قدر منو بل لی زکون کو ز بریش نغم پارت است تول ته شرغ واس ما ما د نه هم تول کی جغرافیا مس من نه هم لوستا هله د چې تاسو تول قدر منو بل لی زکون کی بر تر او جو صحت مند او سری او د صحت چم بم پتن می خو جو قدر منو زکون کو ز مرو استاد د نن رزی لوست چې په خپل پد ویم یونټ کی یا هم پد ویم فصل کی د استرالیا د سیاسي جغرافیا اړوندې. لکه څنګه چې موږ تاسو په تیر ورځ لوست کې د استرالیا د سیندونو همچنان د دې ترڅنګ د استرالیا د جهیلونو او د استرالیا د اقلیم په حق له معلومات ولوستل، نو نن ورځ به په لوست کې موږ تاسو د استرالیا سیاسي جغرافیه په حق له معلومات ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو د پراته او چاو د کټ په هیله یم هیله د چې د لوست پای پرې سره ملتیا وکړي او زده کړي. البته د یادونې وړ دی درنو زده کوونکو، نن ورځ په لوست کې یوازې موږ تاسو د استرالیا د سیاسي جغرافیې په حق له معلومات لاس نه راوړو، بلکې د دې ترڅنګ نن ورځ په لوست کې موږ تاسو د استرالیا د بشري جغرافیې د دین او ژبې په حق له هم معلومات ولولو. نو تاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د توجه په هیله یم. خو زده کوونکو، د لوست په پیل په شبو کې لومړی موږ تاسو د استرالیا د سیاسي جغرافیې په حق له معلومات ولولو. دا چې استرالیا وروسته د نورو لوی وچې څخه یا هم د نورو لوی وچې جغرافي موقعیت ته په کتو سره د ځمکې په کوري کې د هغوی د جوړښت په کتو سره موږ او تاسو ویلی شو چې استرالیا هغه وچه ده کوم چې نسبتا نورو لوی وچې ته کوچنۍ وچه ده. یعنی موږ او تاسو په تېر ورځ لوست کې په دې باندې وپوهېدلو چې استرالیا د یو لوی ټاپو نوم موږ او تاسو ورکولی شو، خو د یو لوی وچې نوم نسو ورته ورکولی. نو ویلی سو چې استرالیا په خپل نظام کې د سیاست له نظر څخه مشروط شاهي فدرالي دولت لري یا هم پارلماني پاچاهي ده. په دې د دوی په جوړښت کې یا هم د دوی د نظام جوړښت دی، د دوی د حکومت جوړښت دی، په هغه په خپله په پارلماني پاچاهي باندې ولاړ دي یا هم مشروط شاهي فدرالي حکومت لري. یعنی شاهي ډول حکومت دی چې د شاهي کورنۍ باندې مربوط وي. کله چې د کورنۍ په دې باندې موږ تاسو پوهیږو چې شاهي کورنۍ هغه کورنۍ ته ویل کیږي چې یو کس بنسټ کېښودي او وروسته د هغه کس څخه خامخا به کوم کورنۍ کې چې کوم پاچا چیر شوی وي د هغه د اولادې څخه به بل کس پاچا کیږي، یعنی د پلار څخه په میراث کې پاچاهي و زوی ته پاتې کیږي. نو د دې دغه کوم حکومت چې دی پر شاهي حکومت باندې ولاړ دی چې د انګلستان ملکه یې په تشریفاتي دوکه سره د دولت په سر کې ده. خو استرالیا په حقیقت کې درنو زده کوونکو یو فدرالي حکومت دی چې اوه ایالتونه او پارلمانونه لري او هر پارلمان یې د هغه ایالت اړوند کارونه سرته رسوي. کومې ستونزې کوم مشکلات وي ټول د دې دغه ستونزې مشکلات ټول شان د هغه ایالت په مربوط کیږي او هغوی د هغوی لپاره خدمت سرته رسوي. یعنې د دې دغه کوم سیاسي باندې چې ده په دې ډول یا هم په دې ترتیب سره جوړ شوی ده. همدارنګه درنو زده کوونکو د دې ترڅنګ یو بل خبره چې ده په دې کې په عمومي ډول سره یو عمومي او ګډ پارلمان چې دی د استرالیا په مرکز کې د کمبرا په شار کې لري چې د هیواد ټول دندې سرته رسوي. یعنی په هیواد کې چې کوم کارونه دي هغه ټول دندې د کمبرا په شار کې دي چې د پخپله د کمبرا شار د استرالیا د پلازمینې په نامه سره یادیږي. لکه څرنګه چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې کابل د افغانستان پلازمینه یا هم پایتخت بلل کیږي، عیناً همدغه ډول سره د دغو ولایتونو پر سر باندې یو ایالت چې دی یو پارلمان چې دی په عمومي ډول سره د استرالیا په مرکز کې یعنی د کمبرا په شار کې لري چې د هیواد ټولې دندې سرته رسوي او هغه تر کنټرول لاندې راولي. د دې هیواد د رسمي ژبې چې دی درنو زده کوونکو انګلیسي ده چې او پلازمینه یې په خپله کمبرا شار و چې ما تاسو مخکې هم یادونه وکړله. او د نوموړي هیواد زیاتره خلک چې دی د عیسوي دین پیروان دي، یعنی د عیسوي دین پیروي کوي. خو کچیرې موږ او تاسو د استرالیا وچې نقشې ته متوجه اوسېږو، کتاب کې کچیرې تاسو نقشې ته متوجه اوسېږي، دلته موږ او تاسو ته یې د استرالیا شپږ ایالتونه او د دوو سیمو برخې موږ او تاسو ته په واضح ډول سره په نښه کړي دي. نو موږ او تاسو داسې ویلی سو چې استرالیا په شپږو ایالتونو او دوو سیمو باندې ویشل شوې ده چې هغه عبارت دي له څه شي څخه. لومړنۍ برخه یې د نیو سوات ویلیس په نامه سره یادیږي چې نیو ساوتي ویلیس چې دی نیو ساوتي ویلیس یا هم جنوبي نیو ویلیس چې په هغه کې د استرالیا دوه لوی ښارونه شامل دي چې د هغو ښارونو له جملو څخه درنو زده کوونکو یو د سیدنی ښار دی چې د همدې ایالت مرکز دی او د کانبیر په استرالیا پلازمینه ده چې موقعیت لري. خو جز د کوونکو د سیدنی ښار په استرالیا کې یو له مهمو ښارونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د استرالیا ډیر لوی ښار دی او ډیر مهم بندر د دې هیواد مالی مرکز بلل کیږي چې د دې مهمې چارې چې دی ټوله په دې ښار کې سرته رسول کیږي. او دغه ښار بدون د دې چې د دې هیواد مالی مرکز بلل کیږي بلکې د دې ترڅنګ ډیر شایسته ښکلی سمسور چاپریال لري او د مختلفو سیمونو څخه د مختلفو هیوادونو څخه خلک غواړي ترڅو د دې ښار څخه لیدنه وکړي او د دې ښار هغه شایسته نظاره وکړي. دویم ایالت چې دی درنو زده کوونکو د ویکتوریا ایالت دی چې مرکز یې د ملبورن په نامه سره یادیږي. دریم په خپل کوینزلینډ دی چې مرکز یې بریسبان دی او څلورمه په خپل جنوبي استرالیا کې مرکز یې د ادلایند په نامه سره ښار دی چې دغه د جنوبي استرالیا مرکزی برخه ګڼل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو پنځم ایالت یې لویدیځه استرالیا چې مرکز یې پرات ښار دی چې PERTH پرات، یعنی د پرات ښار چې دی د دې لویدیځې استرالیا مرکز بلل کیږي. شپږم په خپله د تسمانیا ده چې مرکز یې د هوربارت دی او یو ټاپو ده چې د جنوبي نیو ویلز په جنوب کې موقعیت لري چې د دې هیواد خپلواکي سیمې د پلازمینې کانبرا سیمې او شمالي سیمه ده. چین یعنی خپلواکي او آزاد سیمې چې دي هغه په خپله د پلازمینې کانبرا سیمه او شمالي سیمې بلل کیږي. د دې تر څنګ درنو قدر منځ کوونکو موږ او تاسو د لوس په دې برخه کې موږ او تاسو دا هم ولولو چې استرالیا حکومت دې په خپل په 1901 میلادي کال کې خپل خپلواکي ترلاسه کړې ده، لکه څنګه چې افغانستان خپل خپلواکي په نړیوالو جګړو په وخت کې کړې چې افغانستان د انګریزانو تر اشتلاک لاندې راغلی و، یرغل لاندې راغلی و، نو لومړنی هېواد چې افغانستان و وروسته د افغانستان څخه نور هېوادونو په خپلواکي اخیستلو باندې لاس پورې کړل. چې په 1901 میلادي کال کې استرالیا یو له هغو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې خپله خپلواکي ترلاسه کړې ده. د استرالیا په فدرالي پارلمان د ولسي جرګې 138 غړي لري په خپل ځان کې، او همچنان د سنا د مجلس کې د دې غړي چې دي شمېر چې دي په خپل شپږ اویا غړي لري درلودونکي دي. چې دا د استرالیا د سیاسي جغرافیې اړوند معلومات و درنو زده کوونکو، کوم چې موږ تاسو تر دې دمه پورې ولوستل او معلومات مو ترلاسه کړل. اوس هم بل برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د استرالیا د بشري جغرافیې اړوند بحث ولرو. خو زده کوونکو، استرالیا یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په د استرالیا لومړنی استوګن کسان چې و هغه په خپل بومیان و چې د آسیا له سویل ختیځ څخه استرالیا ته کډوال شوي و او د آسیا څخه راغلي و و استرالیا ته. چې کله چې اروپایان له 1900 میلادي کال څخه وروسته استرالیا ته دوی راغلل، نو دغه لویې وچې د وچې کې له 500,000 څخه لږ بومي خلک ژوند کوه، یعنی بومي کسان یې په کمه اندازه سره و. خو وروسته د هغه څخه د خلکو شمېر زیاتېدی چې په دغه وخت کې د استرالیا د بومي خلکو د قبیلو شمېر چې و 550 تنو ته رسیدلی و، او دغه خلکو چې و د سیرې یا هم د رنگ پوست رنگ چې و هغه په خپل تور پوستک کې رنگ درلودي، چې دوی په خپلو ځانو کې په مختلفو قبیلو ویشل شوي و، او هر قبیله به له 100 تایپو څخه جوړه شوې و. د اروپا سپین پوستکو د کشفیاتو له پیل سره 200 کاله د مخه کله چې سر ته ورسول شول، چې سپین پوستکي کسان هم په دې کې ست، د هغوی او د استرالیا د بومیانو ترمنځ د جګړې په نښتو کې د بومیانو نفوس شمېر کم کړل. نو کله چې دغه نشه چې سره رامنځته شوه، بیا د دوی نفوس شمېر کم شو، او په دې وروستیو کې د استرالیا د بومیانو شمېر کابو 6,000 تنو ته رسېدلی دی، چې د دوی شمېر په دومره اندازه سره رامنځته کړی دی. او همچنان خو اوس د استرالیا د نفوس شمېر چې بیا درنو زده کوونکو، په اوس وخت کې د استرالیا د نفوس شمېر په 1900 کال کې پوره 15,000,000 تنو ته رسېدلی دی، چې غیر انګلیس مهاجرین هم د استرالیا نفوس زیات کړی دی، چې په د هغو د نفوس له لحاظ څخه په دې هیواد کې په 1900 کال کې موږ تاسو ولوستل چې د دوی نفوس شمېر دغه 1,000,000 ته ورسېدي، 5,000,000 تن ته ورسېدي، چې بیا وروسته د هغه څخه په 1950 کال کې وګړي 5,000,000 تن ته ورسېدل، چې په داسې حال کې د هغوی یوازې نیم انګلیس کسان و. د استرالیا نوي مهاجرین چې و درنو زده کوونکو، له المان، هایلند، ایټالیا، پولند او داسې نور هېوادونو څخه ورته راغلي و، او د استرالیا کې په 2008 میلادي کال کې له 10,000,000 څخه زیات خلکو ژوند کوه، چې ورځ تر بلې د دوی د شمېر کچه زیاتېدله، او د دوی کې د ژوند کچه هم د ژوند سهولتونه هم برابرېدله. استرالیا یو له هغو وچو له جملو څخه ده چې پراخې اوبو ساحه نیولې ده، او ښه د ژوند سهولتونه پکې برابر دي. همچنان د دې تر څنګ استرالیا یو له هغو هېوادونو څخه ده چې ډېر خلک یې په ښارونو کې ژوند کوي، په صحرایي سیمو کې ژوند نه کوي. د استرالیا په سلو کې 15% په شاوخوا کې وګړي په 100 مهمو مرکزونو کې استوګنه لري، چې مهمو شمېرونو له جملو څخه شمېرل کېږي. په درنو زده کوونکو، خدای دې کې تر دې دم پورې تاسو د استرالیا د بشري جغرافیې په حق معلومات لاسته راوړي وو. سیږي وسه راتلونکي برخې ته راځو د لوست، چې په دې برخه کې موږ او تاسو د استرالیا د دین او ژبې په حق معلومات ولو. لکه څنګه چې د لوست د پیل په شېبو کې ما تاسو ټولو قدر منو زده کوونکو ته یادونه وکړه چې استرالیا یو د هغو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر کسان یې د ایسوي دین پیروان دي، او همچنان د دې وچې کې چې کوم کسان ژوند کوي، هغوی زیات شمېر کسان په انګلیسي ژبه باندې خبرې کوي، او همچنان د استرالیا او کوینسلند په ټاپوګانو کې زیات شمېر کسان چې لیدل کېږي، هغوی د اسلام د دین پیروي کوي، چې په اقلیت کې یو مشهور یهودیان هم په دې لویه کچه کې مشتي یې هم استوګنه کوي. او د استرالیا ژبه خو مخکې ما تاسو ټول ته یادونه وکړه چې د استرالیا ژبې شیدي مختلفې دي، خو اصلي ژبه چې دی په زیاته کچه ترې استفاده کوي هغه په خپل انګلیسي ژبه ده چې استرالیا ژبه انګلیسي ده او په استرالیا او یو کنه ایکانیوس کې د نورو ټاپوګان په بیلې بیلې ژبې شته چې ځینې یې ژبیت له یوې ریښې څخه او ځینې یې له بلې ریښې څخه یو د بل سره زیات توپیر لري. همچنان ما په چوکاټ کې متوجه کیږو دلته ما یو چوکاټ راوستل دی چې د دوی د دین پیروان په څومره پیسې دي په استرالیا کې ژوند کوي. د ایسبت دین پیروان چې دوی ترونو زده کوونکو په زیاته کچه سره شپږ اتیا فیصده کسان په ایسوي دین باندې پیروان دي. بودایزم چې دی 2.2% چې دی بودایزم دین دي. 1.5% چې دی مسلمانان پکې ژوند کوي. 0.4% هندوزم مذهب دي او همچنان نور مذهبونه چې دي 8.5% نور مذهبونه لکه یهودی او داسې نور مذهبونه هم په پاکستان. نور دروازه کوونکو از مرسته ستاسو د نن ورځې د لوست موضوع تر همدې ځایه پرې وه. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې کورنۍ دنده ده. ستاسو د ټولو کورنۍ دنده چې ده درې سپارونه دي. هر سوال به مطابق ځواب به ورته پیدا کوئ او په خپلو کتابچو کې ولیکئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د استرالیا اوسنی نفوس څومره دی؟ یعنې اوسنی د نفوس شمېرې څومره دی؟ دویم سوال، آیا بومیان اوس هم په استرالیا کې ژوند کوي؟ دریم سوال، آیا د اسلام مقدس دین په استرالیا کې شته؟ که چیرې وي نو څومره پیسې دي سره دي؟ نور نو درنو کتر مونږ زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې وخته دي وکړي. یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه پوسي واوسېږي تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. ښه وخت درته غواړم. دله په مان
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم نکله و احترامات مقبول کی قدر من اوغله رئیس کون کو هله من دیم چې تاسو ټول بر تر او جوړو صحت مند او سړي او د صحت چم مبون پتن می زبرش نغه خار یو زره به هم تاسو ټول ته شرق واست وای. ما درنوز کون کو د سیس ملوست تاسو د نن ورځې د جغرافیه مضمون لسم ټولګي نه هم لوستین او هله د چې تاسو ټول قدر من زکون کو د تیر ورځې لوستنه په پراو د کیپ ټاول سره زکړی وو سړي او نوې لوسته پرامه د کیبلری درنو اوغله رئیس کون کو زمو تاسو د نن ورځې نه هم لوست موضوع په چینن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو. عبارت تل لمړی په طبیعت کې د اوبو دوران یا هم د اوبو سایکل دی. د دې ترڅنګ په ژوند د انرژي او د تولید او کرنیز اقتصاد کې د اوبو ارزښت دی او همچنان د دې ترڅنګ د اوبو لګولو حوزو په حق لبا نن ورځ موږ تاسو په لوست کې معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر منځ کوون کې د لوست تر پای پر رسنه ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. همدارنګه درنو زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې د لوست موضوع په کتاب کې له وابې می سپې نه پیل کیږي بیا تش پراتیا می سپې پرې. تاسو ټول قدر منځ کوون کې کولای شئ د خپل کتاب په مطالعه کولو سره همچنان د نن ورځې د لوست په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړئ. درنو زده کوونکو نن ورځ د لوست پیل بشي بو کې لومړی موږ تاسو په طبیعت کې د اوبو د دوران یا هم د اوبو د سایکل په حق له معلومات ولو. دا چې موږ تاسو ټول په هیجو اوبه د انسان په ژوند کې یو حیاتي ماده ده کوم چې د اوبو د نشتون پرته څخه د انسان ژوند کول ناشونی دي. نو موږ ویل سو د ځمکې په کوره کې اوبه تل د بدلون په حالت کې دي چې دغه بدلون په ترس کې بیلابیل پیچلي پړاوونه دي سرته رسوي چې د دغو پیړاوونو په تیرولو سره ځمکې کې اوبه د لومړني حالت څخه و مختلفو حالتونو ته بدلیږي او وروسته بالاخره د زیاتو پړاوونو په تیرولو سره بیرته اوبه خپل عادي حالت ته راوړي او په طبیعت کې د اوبو ګرځېدل د یاد هایدرولوژي یا هم سایکل نوم ورته ورکول شوی دی چې په طبیعت کې اوبه پر دریو حالتونو یا هم په دریو شکلونو سره موندل کیږي چې هر شکل یې خپل ځان ته جلا برخه او جلا تعریف لري. موږ ویل سو په طبیعت کې دغه د اوبو کوم جوړښت دی، د اوبو کوم حالتونه چې دي په دریو حالت سره دي چې لومړنی حالت یې موږ تاسو د ګاز حالت ته ویل کیږي. ګاز حالت به هغه موږ کچېری په ساينسي لحاظ تعریف کوو. موږ ویل سو چې ګاز حالت هغه حالت ته ویل کیږي چې د اوبو د ذرات چې یو د بل سره نسبتا یو د بل څخه نسبتا یو د بل څخه لیرې اوسېږي او د بڑاس شکل ولري، یعنی د یو ډول دوت په سیر باندې یو شکل ولري او د ګاز په حالت کې اوسېږي. نو دلته موږ تاسو وایو چې دغه اوبه د تودوخې په سبب سره بڑاس وي دي، په بڑاس باندې تبدیل شوي دي. نو ګاز حالت شکل خپل ځان ته غوره کړی دي چې دې ته موږ تاسو د ګاز شکل وایو. دویم هم جامد حالت دی. جامد حالت به هغه اوبو ته ویل کیږي چې ذرات یو د بل سره نسبتا یو د بل سر نکلک او نشتی وی یعنی د یو بل سره زراعت نشتی وی چې د سانتیګرایډ ل صفر درجو څخه ټیټه تودوخه یې کنګل کیږي په یعنی د صفر په درجه کې د کنګل شکل لري چې د واوري شکل ته دوی تغییر یا هم تبدیل خوري چې د جلې کنګل او واوري په بڼه سره د اوبو د جامد حالت موږ او تاسو ورته ویلی سو. دریم هم خپل درنو زکون کو مایع حالت دی چې نسبتا زراعت یو د بل سره لیرې دي، یعنی نسبتا جامد حالت د دوی زراعت یو د بل څخه لیرې دي چې اوبه هغه وخت مایع حالت غوره کوي کله چې د تودوخې درجه د صفر څخه پورته سي، یعنی د صفر څخه کله چې د تودوخې حرارت درجه پورته سول نو په هغه حالت کې دغه کوم کنګل ماده چې موږ او تاسو مخکې یادونه وکړله چې جامده ماده هغه دی په چشمنی بدلوي په مایا حالت باندې بدلوي. یعنی کچیر موږ تاسو یو ښه مثال ورکو، کچیر موږ تاسو اوبه واخلو، اوبه لومړی سر مایا وي، مایا شکل موږ تاسو واخلو په دغه باندې بدل کړو، په یخی باندې بدل کړو. کله چې موږ دی په یخچال کې شیش دو د دوه درو ساعتونو وروسته څخه دغه پقلق کنګل باندې بدلیږي، وروسته د هغه څخه موږ تاسو دغه کنګل لباخو په یو لوښی کې واچوو، پر ګیس باندې کشیش دو. کله چې دا پر ګیس باندې کشیش دو هلته د دغه د تودوخې حرارت درجه ور باندې زیاتیږي او دغه قلق زره چې یو د بل سره کلک سوي دي کنګل ځین جوړ شوی دی بیرته په ویلې کېدو باندې پیل کړي. که چیرې موږ د تودوخې درجه لا هم ور باندې زیاته کړو، دغه د تودوخې درجې د په واسطه سره دغه کنګل مایع چش کیږي، په مایع شکل باندې بدلیږي او بلاخره کچیر د تودوخې درجه ور باندې زیاته سي په بڑا شکل باندې تبدلیږي او اسمان ته پورته کیږي. کله چې اسمان ته پورته کیږي یعنی د هوا په واسطه سره اسمان ته پورته کیږي، کله چې دا اسمان ته پورته سول هلته بیرته په ورځې ځان ته جوړوي. کله چې ورځې جوړې کړلې، کله چې بیا وروسته ورځې ځان ته جوړې کړلې یو کنګل شکل ځان ته اخلي، بیا کله چې د لمر وړانګې ور باندې وارد سي او لمر وړانګې ور باندې برابرې سي نو په هغه حالت کې بیرته دغه چش کیږي د باران په شکل سره، دغه بڑا چې پورته سوی دی بیرته د باران په شکل سره ځمکې ته راکوز کیږي چې په دې سره بیرته په ځمکه کې زیرمې ځان ته جوړوي، لندبل لرونکې هوا ځان ته جوړوي او بیرته موږ او تاسو ځمکې ته اوبه راکښته کیږي. نو موږ او تاسو ویلی سو چې د اوبو د سایکل دوران د ځمکې د کورې پر څلورو اصلي برخو باندې ویشل سوی دی چې یعنی هوا چې په انګلیش کې موږ تاسو اتموسفیر ورته وایو، او خپله ځمکه چې لایتوسفیر ورته ویل کیږي، اوبه هایدروسفیر، او همچنان حیاتي کره چې د بایو سپیر په نامه سره ترسره کیږي، او د اوبو د سایکل د سمندر د اوبو له براس څخه پیل کیږي او د اوبو له سمندرونو او د اوبو د نورو سرچینو څخه په براس باندې بدلیږي لکه څنګه چې مخکې مو تاسو وویل. نو دا و درنو زده کوونکو د اوبو طبیعي دوران چې مو تاسو یې په هکله معلومات لاسته راوړل، وسندلوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې په ژوندانه کې د انرژي په تولیداتو او کرنیز اقتصاد کې د اوبو ارزښت، یعنې مو تاسو په ژوند کې کوم ژوند چې مو تاسو لرو په دغه ژوند کې اوبه، انرژي او کرنیز اقتصادي تولیدات زموږ په ژوند کې څه اهمیت لري او د اوبو ارزښت زموږ په ژوند کې څه دی. لکه مخکې چې ما تاسو ته یادونه وکړه، درنو زده کوونکو، اوبه چې دي د ژوند حیاتي ماده ده، پرته له اوبو څخه ژوند کول ناممکن دي. که چیرې اوبه ونه اوسېږي موږ تاسو نسو کولی چې په اسانه توګه سره ژوند وکړو، حتی موږ تاسو د که چیرې موږ تاسو په نظر کې ونیسو موږ تاسو د یوې اړتیا په جریان کې که چیرې موږ تاسو هیڅ خواړه ونه خورو حتی میاشت هم موږ تاسو ژوندي پاتې کېدلی سو، خو مګر د اوبو د نشتون له کبله څخه د یوې هفتې په جریان کې موږ تاسو خپل ژوند له لاسه څخه ورکوو. نو ویلی سو چې اوبه د ژوند حیاتي ماده ده، لکه څرنګه چې ښکاري د ځمکې د کورې د مخ له څلورو برخو درې برخې چې دي اوبه نیولې ده. که چیرې موږ او تاسو ځمکه د لوړې ساحې څخه لیدنه وکړو نو موږ او تاسو ویلی سو چې ځمکه یو شین غوندې بڼه لري، شین رنګه غوندې بڼه لري، ځکه د ځمکې څلورو برخو که چیرې تقسیم بندي وسي څلورو برخو کې درې برخې چې دي اوبه نیولې ده، یوه برخه یې وچ نیولې ده. نو د اوبو په سلو کې یوازې دوه شارې اته برخې چې دي سیندونو، کنګلونو، سمندرګیو، اتموسفیر اوبه، تر ځمکې لاندې اوبه، په خاورې کې لندبل په بڼه سره موجودې دي او دغه زیرمې ورځ تر بلې په خاورې کې زیاتیږي، چې دا د زموږ او ستاسو په ژوند کې ستر نعمت دی چې الله تعالی زموږ او تاسو ته راکړی دی، او د دې نعمت څخه موږ او تاسو الله تعالی برخمن کړی دي چې موږ او تاسو د خپل ژوند په زیات شمېرو اړتیاوو کې ترې ګټه اخلو. نه یوازې چې موږ او تاسو، بلکې د انسانانو تر ترڅنګ ونی بوټي ژوي ټول ژوندۍ موجودات د اوبو پورې تړلي دي، خو له اوبو څخه ګټه اخیستل یوازې په سشلو او ورځنیزو چارو پورې مربوطه نه ده، یعنی یوازې په دغو شیانو پورې مربوطه نه ده، بلکې موږ او تاسو د دې څخه چې الله تعالی دا نعمت موږ او تاسو ته راکړی دی د کرنې په برخه کې د صنعت او برېښنایي انرژي تولیداتو لپاره هم ستره ارزښتمنه وسیله ده چې موږ او تاسو زیاته ګټه ځینې اخلو. ممکن انسانان پرته له خوراک څخه یو څه موده موږ او تاسو یعنی ژوند وکولی سو، خو پرته له اوبو څخه ژوندی پاتې کېدل ناممکن دي د انسان لپاره. انسان د سشلو او ورځنیزو چارو په خاطر باندې موږ او تاسو خوږو اوبو ته اړتیا لرو، یعنی هغه اوبو چې د مالګې اندازه پکې لږ وي، د سمندرونو او سمندرګیو د اوبو د تروي مالګې لرونکي دي، نو له هغو څخه د کار اخیستنې په خاطر باید په چنه شي، یعنی یو ډول فلټر اوبه باید وڅښل شي ترڅو انسان ته ضرر ونه رسوي. د دې ترڅنګ په صنعت کې موږ تاسو یادونه وکړل چې د اوبو څخه په زیاته کچه باندې ګټه اخیستل کیږي، چې هر ورځ ملیونونه لیټره اوبه صنعتي تولیداتو لپاره کارول کیږي، او دغه صنعتي تولیدات به د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر اهمیت لري. همدارنګه د دې ترڅنګ د برېښنا ایزو تولیداتو په کارخانو کې لکه د اوبو څخه د تولید کوونکو ماشینونو د سړولو په خاطر باندې ستر کار اخیستل کیږي، چې هر فابریکا چې ده د خپل ماشینونو د سړولو لپاره له اوبو څخه استفاده کوي، او په پرمختللو هیوادونو کې بیا دغه ناپاکې اوبه چې دي ماشینونه ور باندې ساړه کوي یا هم نورې اوبه خراب شي، بیا دغه اوبه دي بیرته ریسایکل کوي، یو ځل بیا هم بل دوران ور باندې تیروي او په شانونو کې بیا ورڅخه استفاده کوي، ځکه دوی پرمختللي هیوادونه دي، پرمختللي ټیکنالوژي لري. د دې ترڅنګ قدرمنو وګړو زده کوونکو، اوبه په کرنه کې سیده ارزښت لري، یعنی په کرنه کې یوازنی چې یعنی هر هیواد چې کرنه او مالداری سرته رسوي د هغوی اقتصاد پر کرنه او مالداری باندې ولاړ وي، هغه هیواد 100% اوبو ته ضرورت لري، ځکه کرنه چې د 100% پر اوبو باندې ولاړ ده، بل اوبو څخه کرنه هیڅ پرمختګ نشي کولای. نو موږ ویلی شو چې د وړي په موسمونو کې زموږ په هیواد کې د بندونو او کلانونو په وسیله سره کرنیز ځمکو ته اوبه ورکول کیږي، او اوبه د برېښنا د انرژي لپاره یو ښه اقتصادي منبع ګڼل کیږي، چې موږ په هیواد کې زیات شمېر بندرونه سته چې د هغو بندرونو په واسطه سره موږ تاسو برېښنا تولیدیږي، او په ګران هیواد افغانستان کې د برېښنا لګول کیږي. او زموږ په هیواد کې درنو زده کوونکو، د برېښنا د انرژي د لاسته راوړلو لپاره مهم بندونه چې دي د هلمند په وادي کې، ننګرهار، لوګر، هرات، کابل او هیواد په شمالي سیمو کې کرنیز ځمکو ته اوبه برابروي، چې د هغو د لحاظ څخه زموږ کرنیز محصولات لا هم وده کوي. اوس نو درنو زده کوونکو، د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې د اوبو د لګولو حوزې په هکله معلومات لاسته راوړو، چې د اوبو د لګولو حوزې په خپله د ځمکې د جوړښت او اقلیمي ځانګړتیاوو په روانو ولاړو او تر ځمکې لاندې د اوبو باندې مستقیم ډول اغیزه لري، چې د افغانستان یو له غرنیو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو په همدې قبله څخه د اوبو حوزې یې د هندوکش د غرونو لړۍ او د هغه لوړې برخې یې جوړې کړې، چې دغه ځنګلونه بیا دغه کوم د اوبو حوزې چې په تیره بیا په کنګلونو او واوري چې هر کال په وهان، پامیر او ختیځ لویدیځ هندوکش او د بابا غر باندې د ژمي په موسم کې یو پر بل باندې واریدیږي، یو پر بل باندې پریوزي، په اوړي او پسرلي کې بیا ویلې کیږي، ځکه د لمر د حرارت درجه ور باندې زیاتیږي، نو دلته دی بیرته ویلې کیږي، او په بیلابیلو حوزو کې د روانو اوبو د سرچینو د رامنځته کېدو لامل ګرځي، چې په ژمي کې د واورې او باران د اورښت له امله په پسرلي کې او په اوړي کې بیا د سیندونو د اوبو زیاتیږي، چې ځینې وخت بیا سپاند سي، یعنی په سپاند شکل سره راځي، او د سیلابونو او طوفانونو د جوړېدو لامل ګرځي، چې زموږ د هیواد په نباتاتو د نشوالي له امله څخه د خاورې د له منځه وړلو او جوي جاړیو لامل ګرځي. د دې ترڅنګ کډرمنو زده کوونکو، له بلې خوا څخه افغانستان زمکي ډېر اندازه رسوبي خاوره لري، نو په همدې ترتیب سره د اوبو د جلب لپاره لوړ قابلیت لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې خپل ځانګړي موقعیت له کبله څخه یې زیاتې د زمکي لاندې زیرمې لري، چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د چینو او د کاریزونو د رایستلو لامل ګرځېدلې دي، او دغه سیمې چې دي د افغانستان په بهیر کې ستر اهمیت لوبول دي، نو ځکه موږ او تاسو ویلی سو چې په مجمع کې افغانستان په نیمه صحرایي او استوایي لاندې سیمو کې پروت دی، او هغه اوبه چې هر کال افغانستان په سیندونو کې بهیږي د افغانستان د روانې اوبه په سلو کې یوولس د سیند د حبزې ته رسیږي، او اووه نوي برخه یې بیا د هیواد دننه په دښتو کې ځي او ولاړو اوبو ته د همانونو ته رسیږي، او پاتې نورې برخې بیا په سلو کې شل نور ګاونډي هیوادونو ته لکه ازبکستان، ترکمنستان او زی چې د هیواد په ختیځو سیمو کې د سیندونو د بفت لوړ په لویدیځو سیمو کې پراته دي. د دې تر څنګ درمنو زده کوونکو زموږ ګران هیواد افغانستان سیندونه چې دي د اوبو حوزې چې دي هغه پر پنځو برخو ویشل شوي دي، چې لورنۍ حوزه د امو حوزې په نامه یادیږي، دویمه د هری رود حوزې په نامه یادیږي، درېمه په خپله د سیند او د کابل د سیند حوزې په نامه یادیږي، څلورمه په خپله د سیستان او هلمند حوزه ده، او پنځمه هم نور شمېر حوزې دي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې کې کورنۍ دنده تاسو درنه زده کوونکي به خپله کورنۍ دنده په وخت اجرا کوئ. پوښتنې دي: په طبیعت کې د اوبو د دوران تشریح کړئ. دویم، د اوبو د لګولو حوزې په لنډ ډول تشریح کړئ. دریم سوال: زموږ په هیواد کې زموږ په ژوند کې اوبه څومره ارزښت لري؟ نور نو درنه زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پاتې رسېږي. ښه وخت ته لپمن.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 420 23 11.